سلامونه وخت مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې نشاتې خبرونو په ورستي خبري غړي کې مصعب عبدالحی کاکړ کړای کوم. په دې غړي کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي او بخشي عارف وزیر د وژنې پر ضد د دوی احتجاجونه، د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین مرکه، له اورګزو څخه د کمیسیونې پخوانی غړي منیر اورګزی، د کورنۍ 9 غړي په کورونا وایرس سخت سوي خو د دوی صحت اوس څنګه دی په دې اړه یو مرکه، او داسې د بلوچستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د ټول بند غزولو او یو شمېر نور ډېر رپورټونه لرو. خو پیل بل خبرونه وکړو، منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، پښتون ژغورنې غورځنګ د عارف وزیر د وژنې خلاف نن په نړۍ کې احتجاجونه کوي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 21,300 اوخته دی. افغان حکومت پرون 102 طالب قیدیان خوشی کړی دی. د خبرونو تفصیل، پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مشر عارف وزیر د وژنې پر ضد نن احتجاجونه اعلان کړي. د دې احتجاجونو اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین د مئی په 3 په واڼه کې د عارف وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د غورځنګ یو مشر محسن داول پر ناوخته مشال لريو ته ویل چې د غورځنګ غړو ته ویل چې د کورونا وایرس پرېدو مخنیوي لپاره ورکړل شوې لارښوونې په پام کې ونیسي او نړۍ ته خپل پیغام ورسوي. عارف وزیر د مئی په لومړۍ نیټه د جنوبي وزیرستان واڼه ته نږدې په وسلوال برید کې زخمي شوی و چې د مئی په 2 یې د اسلام آباد په پیمز روغتون کې سا ورکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ تور پوری کوي چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ترشا د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې دي. خو د پاکستان حکومت او پوځ دا ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره د ترهګرو خلاف جنګیږي. د پېښور لیډی ریډنګ روغتون چارواکو زیګنتون یا ګاینکالوجي وارد په ارزي توګه بند کړی دی. دا ګام پرون ناوخته له هغې وروسته واخیستل شو چې په دغه وارد کې یو شمېر ډاکټران او نور روغتیا پالان په کرونا وایرس اخته شول. د لیډی ریډنګ روغتون ویان محمد عاصم تیر ماښام په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې ټول ټال 10 ډاکټران، نرسان او نور مرستندوی کارکوونکي له کرونا وایرس متاثره شوي دي. د خیبر بختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه په وینا په دې صوبه کې تر دې دمه 100 ډاکټران او روغتیا پالان د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته دي. بلخوا له دې وایرس هلته یو ډاکټر او یو د لیبارټري کارکوونکي هم مړه شوي دي. د بلوچستان حکومت د کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر ټول بند یا لاکډاون دروانې میاشتې تر 19 نیټې غځولې ده. په کوټه کې تیر ماښام د کورونای چارو د صوبایي وزارت له لوري په اعلامیه کې ویل شوی چې د ټول بند پر مهال به ټولې تعلیمي ادارې، کاروباري مرکزونه او مارکیټونه بند وي. دغه ډول به په سیاسي غونډو او د 100 کسانو نه زیاتو رایو ځای کېدو باندې بندیز وي. اعلامیه زیاتوي چې په کوټه ښار کې به د سورلیو عادي بسونه هم نه چلیږي او د موټر سایکل باندې د 2 کسانو په سورېدو به بندیز وي. بلخوا تاجرانو اتحادیه د ټول بند غځولو مخالفت کړی، ویلي دي چې د مئی په 10 به خپل ټول دوکانونه خلاصوي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 21,813 ته رسیدلی. بلخوا په دې هیواد کې د وایرس له امله 515 کسان مړه شوي او تر دې دمه د دې ناروغۍ نه 5,202 کسان جوړ شوي دي. کورونا وایرس تر دې دمه په نړۍ کې تر 6,50,000 زیات کسان ناروغه کړي چې 2,500,000 نه زیات یې مړه کړي او سکم 2,00,000 ته روغ شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای پرون 102 تنه قیدیان د جیلونو نه خوشی کړل. دا خبره د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی، ویلي دي چې سباندې 350 نور طالب قیدیان هم د جیلونو خوشی کوي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې به دا کار وشي. د امریکا او طالبانو د توافقنامې په اساس چې د فروری په 9 په دوحه کې لاسلیک شوی و، افغان حکومت د طالبانو 15,000 قیدیان خوشی کوي او په بدل کې طالبان تنا افغان حکومت قیدیان خوشی کوي. طالبانو هم د قیدیانو د خوشی کېدو د پروسې هرکلی کړی، ټینګار یې کړی دی چې نور قیدیان دې هم خوشی کړي چې د بین الافغاني خبرو لپاره موقع برابر شي. او بل خبر دا چې د بشری حقوقو د سار نړیوال تنظیم د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا د افغان مسافر په وړاندې ورسته چلند ټکان ورکوونکې بللې او د بشپړ پلټنو غاګی کړې. دغه تنظیم د ایشیا برخې مرستیالې پیټری شاګاسمن پرون مشال ریډیو ته وویل چې ایران په تیرو وختونو کې هم د بشری حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د ریپورټونو تر مخه د همدې اونۍ په پیل کې د ایران سرحدي ځواکونو خواوشه او یا افغانان وهلي او بیا یې مجبوره کړي چې دریاب ته ځانونه وغورځوي. دغه افغانان په غیر قانوني ډول ایران ته روان وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه واورېدل.
خبرونه مو له منور شاه څخه واورېدل. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ عارف وزیر د وژنې پر ضد نن پراخ احتجاجونه کوي. آیا د غورځنګ نور مشران ځانونه خوندي احساسوي؟ د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي
نه زمونږ ملګری کله هم ځان خوندي نه دی، یعنی شمارلای صرف زمونږ ملګری نه بلکې څومره چې پښتانه دي دا نه دي خوندي.
له کرون الله اورګزو د قومي اسمبلی په خوانی غړی منیر اورګزای او دغه د کورونی نه ویشت غړی په کورونا وایرس سخت سوي خو د دې صحت اوس څنګه دی؟ د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې د ټولبند یا لاکډاون تر 15 ورځو پورې د غزولو فیصله کړي خو تاریخ چاران دا پریکړه نه مني. نور رپورٹوں ہم لرو لمشال ریڈیو سروسی. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مخکښ عارف وزیر د وژنې پر ضد نن پراخ احتجاجونه اعلان کړي. د اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین د مئی پر دریمه په واڼه کې د عارف وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د سیاسي چارپوهان وایي د عارف وزیر له وژل کېدو وروسته پیدا شوی صورتحال ته په کتو سره پښتانه سیاسي مشران باید راوړاندې سي او حالات ګډوډي ته پرې نشتي. پوروال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ د سردار عارف وزیر د وژنې پر ضد نن د پاکستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کوي. د غورځنګ مخکښ محسن داوړ مشال راډیو ته وویل چې د غورځنګ پر غړو ژغ کوي چې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره ورکړل شوی لارښوونې په پام کې ونیسي او خپل پیغام نړۍ ته وړاندې کړي.
مونږ اصلي پیغام او مقصد خو دنیا ته پیغام رسول دي چې دا څنګه وشو او چا وکړل اسنګ زمونږ ریاست د دې طرح غرو ملګرتیا کوي. د غددي په شاو ولاړ دي، د لوسلې ور کوي، د دې تحفظ کوي. نو دا زمونږ باندې مقصد دی یو په پوره من تحریک ته د عدم تشدد په د اصول په بنیاد قائم یو تحریک ته زمونږ سره زمونږ واحد هتیار هم دا احتجاج دی.
موسین دا وړ ویل چې دوی با په وژل کېدو او بند کېدو ل خپل هدف پر شان سي او تر هغه وخته به مبارزه کوي تر څو چې د پوینه د پښتنو پر وطن امن نوي راوستل شوی. پښتون ژغورنې غورځنګ له تیرو څخه باندې دوه کال راهیسې د دوی په وینا د پښتنو پر خاوره د امن راوستلو لپاره مبارزه کوي. د همدې هدف لپاره د 2000 کال د مارچ پر لسمه نیټه په پېښور کې د عوام نېشنل ګوند په بلنه د پښتنو سیاسي مشرانو جرګه هم سوې وه. په دې جرګه کې له ریاست څخه د ترهګرۍ د اثراتو په اړه د حقیقت موندنې لپاره د کمیشن په ګډون ټولي 21 غوښتنې سوې وې. په جرګه کې اعلان شوی و چې په ریاست د دې غوښتنو منلو لپاره به بل جرګه کیږي او په هغه کې به د ټولو سیاسي ګوندونو په استازیتوب یوه کمیټه جوړیږي. د عوامي نېشنل ګوند له جنرال سیکرټري میا افتخار حسین څخه مې وپوښتل چې هغه بل جرګه به کله او چیرې کیږي. هغه وویل
مونږ په هغه کې بیا مطلب ډیټ مقرر کو او زمونږ د مزدور کسان چې کوم افضل خاموش سی وو هغه به دا جرګه کوله او مطلب چې انتظامات مو هغه انویټیشن ورکو او خلک تیار چې دی کې د کورونا وایرس ته خبره شروع شوه. حکومت پابندی لګولې، لاک ډاون شو او هغه وی چې تاسو یو بل تلې راتلم نشي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو هغه پوسپون شوه. کله مطلب دی مونږ ته د حرکت او د مطلب د تلو راتلو اجازه ملو شي نو مونږ به مطلب دا کنټینیو.
د سیاسي چارو پوهان وای د عارف وزیر له وژل کېدو وروسته پیدا شوی صورتحال ته په کتو پښتانه سیاسي مشران باید راوړاندې سي او حالات ګډوډۍ ته پرې نه ږدي. د دوی په وینا دوی باید د امن لپاره تر خپلو سیاسي اختلافاتو تیر سي او په یوه خوله ژغ پورته کړي. شنونکی ایاز وزیر وای
ځان ځان لا چغې وایي دومره نه شي اورېدی چې ټول په یو ځای شي نو بیا ورته خلک غوږ کېږدي. که انډیویجوالي وګوره خو پاسفندیار ولی خان باندې هم څو واره حملې وشوې خدای د مرګه بچ کړه. دغه رنګ مولانا فضل رحمان صاحب باندې هم حملې وشوې خدای د مرګه بچ کړه. دغسې محمود خان چکزی هم ځان سره په درجنو خلک ګرځوي باډي ګارډ هر وخت چا خبره ګوته په ټوپک باندې نیولی وي د ځان د ژغورنې دپاره. چې دا نومونه مې واخیستل د دې نه علاوه نور ډېر ملګري دي چې نومونه لري پاټۍ لري هر چا له تاوان رسېدلی دی.
د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر عبدالشکور وایي د پښتنو د یووالي تل ضرورت اوسېدلی دی خو په نن سبا رنګه حالاتو کې د پښتون سیاسي مشرتابه یوه خبره کول ډېره ضروري ده.
په دې مقابل کې ډېر مخکې نه پکار ده و داسې چې کوم د پښتنو قوم پرست مشران دي کوم ګوندونو مشران دي چې دوی کینی دواړه فریقین سره خبرې وکړي او په دې ریاست کې د پښتنو د مقام یې په جنګلو چې کوم سبون دي د غیر راتلونکي چې به کوم اثرات یې په دوی په نسلونو باندې د باره دوی په کار دي چې خپل کردار ادا کړي په دې موقع. او زما خیال دی چې دا مشران دې ځای کې یو تاریخي غلطي کوي لګیا دي. ما خیال په دې موقع باندې که دوی دا وخت چپ پاتې کېږي دا یو تاریخي موقع ده. ما خیال دوی ځان ته هم نقصان ورکوي خپل ګوند ته هم ورکوي پښتنو ته هم ورکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کوي چې د پښتنو پر خاوره د سوي او روانې ترهګرۍ تر شا د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې دي. خو د پاکستان حکومت او پوځ دا تور په کلک ردوي او وایي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو هیوادونو پر ایجنډا کار کوي.
د بوروال کاکړ په ریپورت کې مو اوریدل چې د پښتون تحفظ موومنټ د وژل شوي مخکش عارف وزیر د وژنې پر ضد نن پراخ احتجاجونه دي او دا احتجاجونه د دې غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړي وو. منظور پښتین سره نن زموږ همکار داود خټک مرکه کړې او په سر کې هم دا ځینې پښتنې چې په سر کې هم د احتجاج په اړه پښتنې هغه په دې اړه تفصیل ورکړي.
نن د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د عارف وزیر د قتل د انصاف لپاره پی ټی ایم احتجاجونه کوي. دا په داسې وخت کې کیږي چې یو خوا باندې په دنیا کې د کورونا وبا هم دا او په بل خوا باندې موږ دومره مجبوره شولو چې کسه هم موږ اعلانونه کړي وو کسه هم موږ فیصله کړې وې تر څو پر کورونا وی تر هغه پر به موږ هیڅ اکټیویټی نه کوو. دغه اعلان ما بار بار په خپل لایو ویډیو کې کړی وو خو دنیا د گواهی چې موږ مجبور کړی شولو ځکه چې بار بار زموږ په پښتونخوا وطن سره ټارګیټ کیلینګ مړی دا روان و چې اخیری زموږ ډېر ذمہ دار کس هم دوی ووژلو. نو په دې اول سره به دغه وي.
او منظور تاسو خو اعلان هم کړی و چې دا به په نړیواله کچه باندې احتجاجونه وي. نو په نړیواله کچه دې څه معنا چې کوم کوم ځایونو کې دي؟
دا څه وشي چې نن خو کوم په نړیواله کچه خو دا بیا ما په سویلی وو نن مزه بیا هم د خبره واضح هم چې کوم نړیوال دي په هغه کښې د کریش سبا بله ورځ هغه به ترتیب وار کېږي. دلته په پاکستان چې کوم دي هغه به نن کېږي. په دې کې به موږ دلته هم او په نړیواله کچه هم د کورونا چې کوم د مرض پریکاشنز دي احتیاطي تدابیر دي دغه غټ خیال ساتو.
منظور رضو دی واقعیت دا د عارف وزیر چې کومه واقعیه وشو نو آیا د دې تر اوسه پورې تاسو کوم اف آی آر درج کړی دی کنه؟
مونږ تقریبا اوس ولا غته ناستی زمونږ ملګری فاتحه ناستی تاسو دلته په معلومه درته نو انشاءالله یوه دوه ورځې کې به زمونږ طرفه هم اف آی آر درج شي. کسام اف آی آر یو د ریاستی چې کوم پولیس دی د هغې خوا یو درج شوی دی چې په هغه کې دوی نامعلوم کسان کړی دي
او تر اوسه پورې نن خو یعنی د مئی اولی نه تر نن مئی پنځمه ده نو تاسو سره کوم حکومتي چارواکو د مرکزی حکومت لخوا یا د صوبایي حکومت لخوا کوم رابطه کړی ده څوک راغلی دي نه دي راغلی
نه نه زموږ سره چا رابطه نه ده کړی خبره چې کوم څه سوشل میډیا راتللی
منظور تاسو چې کوم تقریر کړی وو چې په ټولنیزو رسنیو باندې لایو هم راتلو نو په دې تقریر کې تاسو یو څو خبرې داسې کړې وې چې اوس هم تاسو ته څوک یو لار وښیي او تاسو خبرو اترو ته ستاسو مطالبو ته غوږ کېږدي نو تاسو اوس هم تیار یې چې د هغې سره خبرې وکړي
د خپل خاورې د پښتونخوا وطن د یو ښه ژوند د پښتونخوا وطن د خلکو د روغ ژوند او د یو داسې ژوند چې په هغې کې دوی باعزته وي څوک یې وژني نه څوک یې کوي نه نو د دغې لپاره موږ بیا هم تیار وو او تیار یو هم
او منظور دا د عارف وزیر د وژنې وړاندې پښتون ژغورنې غورځنګ خپل مظاهرې خپل احتجاجي ناستې چې وو هغه یې تر ډېره حد پورې نه کول نو آیا د دې خاموشۍ تر شا داسې یو تاسو ته د خبرو اترو څخه پیشکش و تاسو روغې جوړې طرف ته روان وئ که څنګه
داسې وي چې مونږ د کورونا د وجې هم فیصله کړې وه چونکې مونږ خپل وطن مو چې کوم دی هم پښتون خوا زمون خلق چې کوم دی هغه صحت هم ته ډېر ګران دی د هغې خیال ساتل او د هغې دپاره هم دا فیصله کړې وه چې یعنې په څه ټیکه هم وي مونږ داسې هېڅ یو چیز نه وکړو چې ګیدرینګ زیات وشي ځکه چې ګیدرینګ چې کوم دی د دغې وبایي مرض دپاره ښه نه دی نو مونږ د خپل کام د مفاداتو دپاره د دوی د ښه صحت په اړه باندې دا فیصله کړې وه چې مونږ په دې اوس وختونو کې احتجاجونه جلسې جلوسونه دا هیڅ نه کوو
او منظور تاسو سره مخکې هم سرکاري کمیټې یو یا د سرکار په ایما باندې ځینې کمیټې یو خبرې کړي یا ځینې مشرانو در سره خبرې کړي دي که اوس تاسو سره یو واری بیا د خبرو یو کوشش کیږي د پی ټی ایم سره نو تاسو به څنګه خلکو سره خبرو ته غاړه کړئ چې هغه څنګه په کار دي ستاسو په خیال کې
داسې وشي چې دا تیرې هم دوی داسې ټرای کوي چې په څه طریقه وي دغه پی ټی ایم والا موږ غلطي کو ویلو به وو دې ځل هم دوی یو داسې په روژانه دوه ورځې اول هم یو جرګه راغلې وه چې مذاکرات موږ ته چې بالکل موږ خو تیار یو که د هغې خوا څوک تیار وي قبایلي جرګه وه
او منظور اخیری پوښتنه د عارف وزیر د وژنې وروستو خو ظاهره د حالات به لږ دغلته کړکېچن وي امنیتی حالات نو ستاسو د پی ټی ایم مشران چې په ښارونو کې موجود دي یا په واڼا او میرانشاه کې موجود دي هغې خپل امنیت څنګه ګڼي یا خوندي ځان ګڼي که
نه نه زموږ ملګري کله هم دوی ځان خوندي نه دی یعنی شمارلی ځکه صرف زموږ ملګري نه بلکې څومره چې پښتانه دي دا نه دي خوندي صرف د څو میاشتو کښې که په کراچۍ کښې پښتانه مزدوران یادوي که په باجاوړ کښې مشران یادوي که رسوات فیروزشاه یادوي که داسې څه د دیر والا هغه ناظم یادوي که داسې د چمن والا یادوي که د کوئټه والا یادوي په وزیرستان ورته یادوي دغه وژنه خو شروع دي نو عام پښتانه نه دي محفوظ صرف پی ټی ایم خو پرېږده نو زموږ کام زموږ وطن نه دی محفوظ دا له هرې خوا طرفه دوی باندې خطرات دي
دا د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین چې له داود خټک سره خبرې کولې د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ عارف وزیر په اړه باندې تاسو دوه مخکې رپورټونه واورېدل خو د حکومت دریځ ته به اوس راسو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې د عارف وزیر په د قاتلونو د نیولو لپاره دوی یو شمېر ګامونه پورته کړي دي د په خبره دوی ځینې شواهد راغونډ کړي دي او لا هم لګیا دي چې نور هم راغونډ کړي شوکت علي دا خبرې له مشال لیډو سره کړي دي چې زموږ همکار اشتیاق مسید رپورټ ورباندې لري
د پښتون ژغورنې غورزنګ عارف وزیر بنې د برید کوونکو نه پیژندلیو کسانو د گرفتاری د پاره د سولي وزیرستان پولیس تر اوسه څه کاروایي کړې ده. د سولي وزیرستان پولیس فورس مشر ډی پی او شوکت علی یې مشال ریډیو ته په دارنګ وشایي. وزیرستان پولیس او مقامی انتظامیہ د پښتون ژغورنې غورزنګ د احتجاجی مظاهرو په حواله سره څه فیصله کړې ده؟ د ډی پی او نوار وې خیبر پختونخوا وزیر اعلی له طرفه پولیس ته امر ملاو شوی دی چې د عارف وزیر قاتلان دا په هر صورت گرفتار کړای شي. ڈی پی او شوکت علی دا هم وویل چې د عارف وزیر په مرګ شه ملوث کسانو د گرفتاری د پاره جی آئی ٹی جوړه کړې شوې ده چې کوم خپل تحقیقات روان کړي دي. دا د هم یادوي چې عارف وزیر بنې د برید پړال یا چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر ټول بند د 15 ورځو لپاره غځولې دي. په کوټه کې تیر ماښام د کورنی چارو د صوبای وزارت له لوري په اعلامیه کې ویل شوي چې د ټول بند پر مهال به ټولې تعلیمي ادارې، کاروباري مرکزونه او مارکیټونه بند وي. بلخوا د تاجرانو اتحادیې د ټول بند غځولو مخالفت کړی او ویلي دي چې د مې پر 10مه به خپل ټول دوکانونه خلاصوي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشالې خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت کوټ په ګډون په ټولو صوبه کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر لاکډاون یا ټول بند د رواني میاشتې تر 19 مینیټ پورې نور غځولې دي. په کوټ کې تیر ماښام د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په جاري سوي نوټیفیکیشن یا اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ټول بند پر مهال به ټولې تعلیمي ادارې، کاروباري مرکزونه او غټ پلورنځي یا مارکیټونه بند وي. دغه ډول به پر سیاسي غونډو او د لسو څخه د زیاتو خلکو پر یو ځای کېدو هم بندیز وي. البته میډیکل سٹور، د خوراکي شیان ترڅنګ د میوې او سبزیانو پلورنځي او نور واړه دکانونه خلاص وي. دغه ډول بند نه یوازې په کوټ ښار کې عادي سوارلي بسان بند وي، بلکې د دفاع سلسلور سلویش لاندې به پر موټر سایکل و دوو کسانو ته د سپرېدو اجازه هم نه وي. د دې ترڅنګ به نه یوازې د یوې ضلع څخه و بلې ضلع یا ولسوالۍ ته عادي ترانسپورټ بند وي، بلکې د کوټ څخه د هیواد و نورو صوبو ته د غټو سوارلي بسانو تګ راتګ هم بند ساتل کیږي. خو د بلوچستان تجارو د صوبایي حکومت لخوا د مئی تر 19 مینیټ پورې و لاکډاون یا ټول بند ته د غاړې نه شو پریکړه کړې ده. په دې اړه تیر شپه ناوخته د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مشر ریم کاکړ راته وویل چې دوی نور لاکډاون نشي زغملی او د رواني میاشتې د 10 مینیټ څخه به خپل کارونه خلاص کړي. پروسلی لاکډاون یا ټول بند باندې ډاکټرانو هم ناخوښي څرګنده کړې ده او دغه ټول بند ناسم بللی دي. په دې دی ترس کې د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر رحیم بابر و مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر اوسه په صوبه کې د کرونا وایرس څخه د اغېزمنو ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف شمېره 55 ته رسېدلې ده. په دې کې زیاتره ډاکټران د کوټې د هسپتالو سره تړاو لري.
خو حالات هلته خراب دي،
عمل کیږي او کڅوک ته د سخه سرغړونه کوي هغه به نه وازینه ول کیږي، بلکې داغه په ضد به د قانون لاندې هم مقدمه لاسلیک کیږي.
تاسو دا یبترین ریپورت اوریدئ. اوس به خبر پښتونخوا ته لاړ شو. د خبر پښتونخوا د مهنت او مزدورانو چارو وزیر شوکت یوسفزی وایي له ځایي تجارانو سره تر سلام شروع وروسته پریکړه کړې چې ځینې مخصوص کاروبارونه بیرته خلاص کړي. بلخوا ریپورټونه وایي له کراچۍ وروسته پېښور د پاکستان هغه ضلعه ده چې د کورونا وایرس له لاسه د مړیو شمېر پکې تر سلو اوښتی دی. تاجران وایي دوی یوازې د هغو کاروبارانو یا دوکانونو بیرته خلاصول غواړي چې عموما د خلکو ګڼه ګوڼه پکې نه وي. په دې اړه د هارون باچا ریپورټ ته غوښتي.
د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدورانو چارو وزیر شوکت یوسفزی د ګل پرواز مشال رادیو ته وویل د صوبې اعلی وزیر او د پېښور انتظامی افسرانو د ځایی سوداګرو له استادو سره تر سلام مشورو وروسته په لاکډاون کې د نرمۍ پریکړه کړې ده. د نوموړي په خبره تجارانو ورته د همکارۍ ډاډ ورکړې دی او د هفته پر مخصوص ورځو به مخصوص کاروبارونه پرانیزي.
احساس پروگرام پتہت باندې چې کوم غریب طبقه داغي ته خو الهري امداد روان دي، خو دا د ډېر وخت پورې جاری نشي ساتلې. په دې وجه نه هغه وی چې لاکډاون باندې نرمي ورکو، خو د ایس او پی سره ګایډ لاین سره نو هغه لړکی مونږ بلوز میټینګ وکړو. د پېښور څخه تاجران دي، چمبر اف کامرس دي، تنظیمونه دي، سره مونږ کېناستو. دا یو فارمولا تکړه چې وو ورځې په هفته کې په دې کې مونږ داسې کوو چې نیم دکان وه درې څلور ورځې کولاوي، بیا به نیم دکان نه هغه بند شي، بیا به درې څلور ورځې بیا نور دکان نه کولاوي. هغه مونږ ته ټول دغه شیډول راغی دغه اوس انشاءالله سبا بلوز ته چې دی نو پرایم منسٹر چې دی اعلان کړي. نور چې دی نو بس ظاهر خبره ده کوم دنیا کې چې څومره تیزی سره دا وایرس خور شوی دی، الله فضل له پاکستان کې هغه اشانتي امپیکټ نه دی راغلی. اوس پورې
خو رپورټونه وایي تر کراچۍ وروسته پېښور د هیواد دویمه ضلع ده چې پکې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شمېر تر سلو اوښتی. د پېښور د سوداګرۍ خونې یو پخوانی مشر زاهد شینواری چې له حکومت سره د تجارانو په اوسنیو خبرو کې هم شامل وو وایي حکومت ونه توانید چې لاکډاون په سمه توګه عملي کړي او په نتیجه کې خلک له کورونا وایرسه وژغوري.
بازارونه هم بند کړه، کارخانې هم بندې کړې، خلک هم بېروزګاره کړه، خلکو ته معاشي ډېر لوی نقصان ورساوه. خو چې کوم مقصد چې وو هغه لاکډاون راوستلو او سیلف ډیسټانسینګ چې کوم وو هغه کامیاب نه شو. بیماری هم چې دا خپه تیزی سره په مخ کې لاړه، مړیم ډېر زیات وشو، حالات هم چې کنټرول کې رانله، نو دا ستاسو پالیسی غلطی ده. اوس چې دی دا خلک په کورونو کې زیات انفیکټډ کیږي لګیا دي په نسبت په بازارونو کې، نو خدا دا چې ایس او پیز باندې دا بازارونه کولاو شي، نو د دې به یو خو چې کوم خلکو ته معاشي مشکلات دي هغه به حل شي، یو چې کومه بېروزګاري او غریبي ده هغې نه به خلک راوځي. او بله دا ده چې موږ ته دا وایو چې دې سره د بیماری خورېدو نه خطر کمه ده په نسبت دا چې دا خلک په اخوا دې خوا ګرځي او بیا کور ته راځي او کور کې ناستي، نو دې نه زیاته خطر ده چې دا بیماری په خپل کې او په خپل کور کې خوره کی.
د خیبر پختونخوا د تجارانو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهی له مشال رادیو سره په خبرو کې هغه کاروبارونه په ګوته کړل چې دوی حکومت ته د بیرته خلاصولو وړاندیز کړی دی.
یاغیتا هم کاروبار بندول کې حکومت ته نقصان دی، فائدہ نشتا، سلجه ټیکسونه نشتا، بجلی بلونه بند دي، ارسه بند دي، کرایي بند دي، اگئی مونگا تو بیا ہوئے جتاس ہوئی مونگا تو یو ایس او پی ور گئی نو مونگا اگئی تا ایس او پی دس ور کو جس کاروبار جی کم دی مونگا اگا پیر منگل بتم واڑو لے بیا بدھ جمعرات جمعہ بدرے رزے نور کاروبار بم کھول آئے گی مونگا اگئی تا دا خبر ہم کو جی باز بزنس دسی دی جی اگئی تا رش اشتا ہی نا زرکر تا چرتا ہفتہ کی یو گاک رازی لگا جی بارگین سینٹر بارگین سینٹر کے کم روزانہ لینوں بندے خلق گاڑی آلی دسے فرنیچر والا ددی دکانوں سے خلق رازی آرڈر ور کی اور لاڑشی لیبارٹری فوٹو گانو والا نورم خول کم فریج دا سیزونا خرسی اے سی گانے دئی تو کم غریب ساڑھے آر وقت سی دا سے تاسو کاروبار بند کرے دے دے سر تاسو ریونیو کے فرق رازی لگیا دے او کاروبار سے کم دے آگم تباہ کی گی
وزیر اعظم عمران خان هم د ګل پروز ویلی حکومت به په ټول بند یا لاک ډاون کې ورو په ورو او د حفاظتي تدابیرو په پام کې نیولو سره نرمي راولي.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې سرسوي په سلګونو افغانان او افغان وګړي د تیری یوې اونۍ راهیسې په لنډې کوتل کې په جوماتونو او مارکیټونو کې ورځ او شپې سبا کوي. دوی وایي سخت مشکل سره مخ دي او باید په تورخم دروازه د اوشتو اجازه ورکړل سي. زموږ خبریال فرحات چنواری هلته په لنډې کوتل کې دی. افغان وګړو سره خبرې کړي نو راځي چې ورته غوښتو.
اوریدونکو د خیبر په لنډې کوتل بازار کې موجود یم. دلته د پاکستان مختلفو برخو نه په سلګونه افغان وګړي را رسیدلی دي او دوی غواړي چې د تورخم په دروازه باندې افغانستان ته واوړي. یو اندازې مطابق د دوی شمیره 3000 کسانو نه پورته شوې ده. دوی سره خبرې ترې کړو چې د کوم مشکل سره مخ دي.
زما نوم مسلم یار دی. دلته دا یو هفته کې چې راغلی یو مونږ غواړو چې خپل وطن ته لاړ شو، خپل کورونه ته ستانه شو او دا د بارډر یو هفته کې بند دی. نو مونږ ته دلته ډوډۍ اوبه هیڅ نه ملاویږي، پیسې هم خلاصې شوې، خمی خرچې چې مونږ سره بیا هم خلاصې شولې. نو مونږ دغه هیله کوو چې زر ته زره مونږ ته د بارډر خوشې کې مونږ خپل کورونه ته ستانه شو.
نوم مې حبیب الله دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او په ګوجره والا کې هم کار کوم. د هغې جانه مونږ راغلي وروره دغه هلته لنډې کوتل کې چې پراته دي، سختې دي، تنګې دي، مسافرې دي، مونږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیرې دي، رنگ رنگ مشکلاتو سره مخامخې. یو لږ روزه د شین اسمان لاندې دلته مرته پراته دي، څوک په جماعتونو کې پراته دي، څوک په یو ځای کې پراته دي، څوک په بل ځای کې پراته دي. د مونږ د خپل ګورنمنټ نه دغه اپیل دی چې دغه دروازه چې د زر تر زره خلاص کړي، ډېر په مشکلاتونو او ډېر په سختو او تنګو کې دلته مونږ ژوند کوو.
اوس مونږ ګورو چې تاسو خو یو ځای ناست دی، ډېره کمه فاصله هم ساتلې ده. سلا
دا خو څنګه وکړو؟ مجبوری ده کنه د دغه دروازې د لاسه دلته مسافر ټول سره راټول شوي دي، څنګه وکړو؟ یو جیسه سره کینونو، یو سره چې هماهنګ سیزنو سره، دا خو بس نه کیږي. مشکلات ده، دا ټول دغه هغه د لاسه د رش د لاسه دغه مشکلات پیدا شوه. ده مونږ ته
خپل نوم قنداغه ده، د لغمان اوسیدونکی یم. پوسلې شپږم ورځ مې سره راغلی یم. شپږم ورځ ما له 12000 روپۍ ډېرې لاړلې، یوه روپۍ را سره پاتې نه، زیاتي کرایه پاتې نه. نه خواد لسم نه دې خواد لسم. د افغانستان حکومت نه مونږ دا خواهش ده، خدای رسول ده دې ګور زیاتي دې مونږ پخته ده وکي خوراک دې خلکو نه کور آباد بچی لوم سره ډېر تاوان کې خوراکونه را خدمتونه را خو زیاتي دې مونږ نه تنگ ده. زیاتي
صدیق الله د پکتیا ولایت ولسوالیدن کایما چې فعلا دلته په لوړ کې د مګدی شو بولا شپږ وش پیو وتلې. خدای دې ټول خلک ډیر په تکالیف دي، مسافر زخت ډیر دي، واړو ماشومان دي، خځې دي، دغه د مریضانو زخت ډیر تعداد هجومات کې زخت ډیر زیات ده. حکومتونه ټول بارډر په دې باندې بند کړه د مرض یو بل انتقال نشي. دلته کم از کم 3000-4000 نفر هجومات کې سره یو ځای کړیو. خدای نه خواسته کله دینه یو مریض شي دا به د مرض به کوم حد ته سره ورسیږي. د خدای په خاطر نیمګ له دواړو حکومتونو نه دغه غوښتنه ده چې دې مسافرو غم وکړي، روزه ده.
اوریدونکو د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم سره مو په دې موضوع خبرې کړې دي، نو راځي چې دوی غږ هم واورو.
نو بل ورځ مونږ په دې کې ډېر افغانان افغانستان ته واړول او خو هغه کې داري چې د افغانستان حکومت اجازه پکاري چې دوی اخلي کنه. نو چې دوی اخلي نو مونږ ورړو، مونږ طرف نه څه پرابلم نه وي. خدای دې دوړو ملکونو انډرستانډینګ باندې وي. مونږ هم د هغه سایډ نه چې کوم لیستونه زموږ جلال آباد کونسلیټ سره دي په طریقې باندې مونږ هغه رړو دې سایډ نه، دې سایډ نه چې کله افغان حکومت مونږ ته ووایي چې را دا کسان مونږ اخستی شو نو بیا مونږ رړو.
اوریدونکو د پاکستان کورنو چارو وزارت لخوا چې کومه نوې اعلامیه جاری شوې ده، په هغه کې ویل شوي دي چې افغان وګړي یوازې خالی په ورځ کولی شي چې د تورخم په دروازه باندې افغانستان ته واوړي. د خیبر انتظامی چارواکي یې چې دلته په لنډې کوتل کې کوم افغان وګړي جمع شوي دي د دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اړولو په حق لباندې سلام مشوره روانه ده، خو په دې لړ کې لا کومې حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
په تورخم دروازه بند افغانان په څه حال کې دي؟ فرهاد شینواری ورسره خبرې کولې او حال یې راکولې. د پېښور لیډي ریډینګ روغتون چارواکو زیږتون یا د ماشومانو پیدا کولو څنګه په موقتی توګه تړلې ده. دا ګام پرون ناوخته له هغه وروسته واخیسته سو چې په یاد څنګه کې یو شمېر ډاکټران او نور روغته پالان په کرونا وایرس اخته سول. او خو د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه وایي په دې صوبه کې تر دې دمه په یو سلشل ډاکټرانو او روغته پالانو کې د کرونا وایرس پخلای شوی دی. په دې اړه نور حال د مشالېډو خبریال غلام غوث له پېښور راکړي.
د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته وایي د ګاینی سانګې تر دیرشو نه زیاتې ډاکټرانی او د روغتیا نور کارکوونکو کې د کورونا وایرس د موندلو وروسته د اسپتال انتظامیه د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي په غرض دا ګام پورته کړی دی.
د ګاینی چې کوم ډپارټمنټ ته هغه ارزي توګه باندې موږ بند کړی دی، دا غي وجه دا و چې داسې پیشنټس پکې راغلو چې کم سسپیکټډ وو. دا غي د وجه نه زموږ ډاکټران چې کوم عمله دا ګاینی ډپارټمنټ دا فیمل ډاکټرانی په دې کې فیمل ډاکټرانی دي، نرسانی دي، زمونږ سویپران دي، خالاګانی دي، نو زمونږ تقریبا 30 زمونږ سټاف دي هغه متاثر شوی دي، کرونا پازیټیو دي، نورم چې کوم دي ټیسټونه لګیلي دي کېدې شي خدشه دار چې کېدې شي نورم موږ سره په د دې د وجه نه پازیټیو راشي. د دې د وجه نه موږ ګاینی ډپارټمنټ فی الحال چې کوم دي بند کو، ځکه اوس موږ ته هیڅ پته نه لګي چې څوک څوک افیکټ دي، نو موږ د ټولو سکریننګ کوو، جایزه به اخلو، بیا هغې نه پس به بیا فیصله کوو، نو واډ به دوباره انشاءالله بیا کولا وزر تر زره.
د لیډي ریډینګ روغتون انتظامیه وایي د متاثره شوي ډاکټرانو او د روغتیا د نوري عملې د کورنیو د غړو به هم کورونا ټیسټونه ترسره کوي، او په کورونا وایرس د اخته شوي روغتیایي عملې د قرنطین کولو لپاره انتظامات برابر کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر رضوان کندی وایي خلک د کورونا وایرس نه د ځان بچ ساتلو په احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي، او چې هسپتالونو ته د نورو ناروغیو د علاج لپاره راځي نو په ممکنه توګه د کورونا وایرس وهلي کسانو نه ډاکټران او د روغتیا نور عمله ورسره هم په کورونا وایرس اخته کیږي.
که تاسو سوچو کو د لاکډاون کې خلک اوس هم بهر ګرځي را ګرځي، دې له وجې نه اکثر خلک یا خو خپل کیسونه پټ کړي دي یا هسپتالونو ته راځي، هغه خپل علامات مونږ ته نه ښایي. د دې نقصان څه وشي چې یو مریض مونږ په هسپتالونو کې داخل کو، نو د دې یو مریض له وجې نه هغه یو ډاکټر ان کیس سپوز پازیټیو شي، نو هغه سره زمونږ ټول وارډ بند شي، ځکه چې هغه ډاکټر په خپلو ملګرو سره هم ګرځي، هغه وارډ کې کیسونه نرسز دي، سونه پیرامیډکس دي، هغه هم په آیسولیشن کې لاړ شي. تاسو ټولو ته بده ده چې په دې ټایم باندې صوبې کې زمونږ د ډاکټرانو د هیلت سټاف ډېره زیاته کمی ده، او که دا خلکو د زمونږ هیلت امپلایز داسې د آیسولیشن ته روانې، نو ډېر کم ټایم کې به تاسو وګورو چې زمونږ په هسپتالونو کې به د ډاکټر نرسز او پیرامیډکس ډېره زیاته کمی راشي.
د روغتیا پالانو د ټولنې پروینشل ډاکټرز اسوسییشن د شمیرې سره سم تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې په لږ تر لږه 140 ډاکټرانو او د صحت په نوره عمله کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی، او تر دې دمه د یاد وایرس نه یو ډاکټر او د ټیسټونو په لیبارټری کې کارکونکي یو بل تن مړ شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او سم یو بل رپورټ ته، بلکې مرکې ته راځو. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي منیر رکسی وایي د کورونا ناروغي له کبله له ډیرو سختو تیر شوی. نوموړی وایي دوی په پېښور کې ژوند کوي او همهلته د کورنۍ نوي ویشت غړي یوازې د یوه هغه تن له وجې په دغه مرض اخته شوي چې له بازاره سودا راوړي. له منیر رکسی سره اسرا الله مومن مرکه کړې. نوموړی وایي 40 ورځې مخکې په کې د کورونا وایرس پخلی شوی او دا وخت په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دی. دلته باید بخښنه وغواړم چې په سر کې ما د منیر رکسی د قومي اسمبلی پخوانی غړی یاد کړی. د اسمبلی غړی دی راځي چې د سوای وابه ورته
الحمدلله ای سینو بدالي مو شوي سولوشن کمونی کې ما او لیکن مې سبو یو بر سبو په ډیسچارج سم صحت تور کې بالکل ټیک مخصوص ته غوې مو ټول نړۍ خلکو ته خوش کر پښتنو ته دادا چې دلته هسپتالونو مطالق منفی پروپیگنډا کیږي حالانکه هسپتالونو غره ډېر خپل طرف نه سلو کوشش کیږي او مریضانو سره محنت وکړو چې هغو مریضانو به دلته راغلي وو څوک به یې نه وو.
منیر صاحب که دا زمونږ اوریدونکو ته ووایه چې تاسو ته څنګه دغه ناروغي ولګېدست؟
اصل کې موږ خو ډېر اکثره څه نه لري، موږ کور ولاو ټول ډېر احتیاط کولو، موږ کور نه یو کس زما ورو هغه ته تلو راتلو سودانو پسې، نو پس هلته نه څه مشکلات ما هو جوړ کړو هغه ناروغي مو ټول ټول څه ملي ده الحمدلله اوس ټول روپ پسې راتي یو هم داسې وخت کې نشته چې راغلی ده
او تاسو خپل د څومره سخت نه تیر شوې دغه خلکو ته څه وایي چې مطلب څوک احتیاط نه کوي چې دي کې
فضل وو دي غریب خلکو دي عوامو دوانو نه دي جواب کړي زه ډاکټر غره کړه وو جو خو اوس کې نه وم دا مشکل ده ما یک سری ما نور وو ډیر سخت خراب وو بس الله تعالی فضل وو په بالکل اکدم رونی روغه وو
څه تکلیف وو تاسو ته؟ دا د څو ورځو نه وو، څو ورځې وشو چې تاسو هسپتال ته تللي
یاست؟
ستاسو به تبه وه پس به د وجود باندې درد و څه تکلیف وو تاسو څو ورځو پورې تکلیف وو؟ او دا تاسو د کله ناروغه شوي استئ او څومره ورځې هم وشولې په دې اچ ایم سي کې؟ خلکو ته آخره کې باید څه پیغام لري چې باید دوی څه وکړي؟
دا منیر ورکزی چې د کورنۍ نه ویشل غړي په کورونا وایرس اخته شوی خدای وایي چې ټول په رغېدو دي. اوس هم یو بل موضوع ته راځو، همدې سره تړلې ده، خو د پاکستان د شناخت کارډونو په اړه ده. په پاکستان کې د شناخت کارډونو جوړولو کامې ادارې نادرا دفترنه خلاصېدو وروسته په کڼ شمېر کې هغه کسانو روان دي چې د حکومت احساس پروګرام لاندې 2000 روپۍ نه دي ترلاسه کړي. دا خلک شکایت لري چې د ګوتو نښو تصدیق نه کېدو له وجې له خپلو اړونده وبخشي سینټرو څخه یعنې مرکزونو څخه پیسې نه سي ترلاسه کولای، نو ځکه دوی د نادرا دفتر ته ورغلي دي. د احساس پروګرام مشر ثانیه نشتر د مئی پر دوهمه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل هغه کسان چې د خپلو مرکزونو نه پیسې د ګوتو نښې تصدیق نه کېدو له وجې نه دي ترلاسه کړي، نو هغو ته د نادرا دفترونو تصدیق کولو وروسته خپل متعلقه سنټران ته ولاړ سي او په 2000 روپۍ د ترلاسه کړي. د احمد الله رپورټ وګورو.
د مئی څلورمې نیټې نه د ملک په بیلابیلو برخو کې د نادرا دفتر خلاصېدو وروسته په هر سینټر د خلکو رش ډېر زیات دی او زیاتره هغه کسان په قطارونو کې ولاړ دي چې د حکومت د احساس پروګرام تر لاندې ورته 2000 روپۍ د ګوتو د نښو یعنی فینګر پرنټ تصدیق نه کېدو له وجې نه دي ورکړی شوي، او یا هغه کسان دي چې پیسې یې د پلار په نوم راغلي او هغوی وفات شوي دي او متعلقه سینټر ورته رقم نه ورکوي. عالم خان چې د اسلام آباد په بلو ایریا کې د نادرا دفتر نه بهر ولاړ وو، مشال ریډیو ته وویل پلار په نوم یې پیسې غلی دی خو د ګوتو د نخو تصدیق نه کېدو له وجې تر وسه ورته دغه رقم ورنکړی شو. نو نادرا دفتر ته راغلی چې خپل دا مسله هواره کړي، خو نن یې دویم ورځ دا چې نمبر یې ناراضي.
موږ هم پیسو سلسله کې راغلی خو هغه ملاویږي نه، کله هلته کله دلته، ډېر ذلیل خوار شو. وی ګوته لګو ګوتې هم نه لګي. زما والد صاحب پیسې راغلي هغه ګوته نه لګي. پرون هم راغلی و درې ګنټې لینډ کې ولاړو، اوس هم سهار اووه بجې نه راغلی دلته لینډ کې ولاړ یو او کار نه کېږي. حکومت ته دا درخواست دی چې مونږ غریبانو لپاره سہولت دي چې مونږ ته آسان دي.
د عالم خان په شان د اسلام آباد یو بل اوسیدونکو اظهر الدین هم د ګوتو نخو تصدیق نه کېدو له وجې 2000 روپۍ نه دي ترلاسه کړي. د نوموړي وینا وا
چوتھا دڑا ہو گیا ناس ناس کے
نن می څلورم ورځ دا چې د نادرا دفتر او د خپل سینټر چکر و هم زه بیمار هم یم، خودی باوجود څوک را سره څه قسمه مرسته نه کوي. سینټر والا راته وایي چې د ګوتو نخو تصدیق دی نه کیږي، د نادرا دفتر ته لاړ شه. اوس چې دفتر ته راغلی یم نو دلته رش ډیر زیات دی، نمبر مې نه راځي او په ودرېدو ستړی شوم. حکومت ته مې خواست دی چې په حال دې راله رحم وکړي. د ذکر دا چې په ټول ملک کې د نادرا دفتر د سهار د لسو نه تر د مازدیګر څلور بجو پورې خلاصي وي. د اسلام آباد یو بل اوسیدونکی محمد عبید وایي د اپریل په شپاړسمه یې د پلار په نوم پیسې راغلي، خو ځکه ورته نه ملاویږي چې پلار یې وفات شوی.
زما والد صاحب په نوم باندې 2000 روپۍ راغلي دي او هغه دې زه بار بار راځم، ډېر مجبوره کس یم او دې بار بار ما دفتر شاندې لیږي چې ډاکټر صاحب ټیکټ وړ ډاکټر صاحب ټیکټ مارولو اف آی آر وی کاټ کا اف آی آر مارولو. زما والد صاحب شاندې کاټ اصلي نشته. حضرت هم دې سم دا زما په نوم باندې کاله، زما والد په نوم باندې کاله، زما ضرور په نوم باندې کاله. زما نن لکه منیجر سره ملاوي کوم چې منیجر ماته سوې دا غې نه پاتې. زما مسله حل نشو بیا به زما مخکې کوشش کوم. نور
د اپریل د 9 نیټه راهسي حکومت د احساس پروګرام تر لاندې د ملک یو کروڑ شل لک بې وزله کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکول شروع کړی دي، خو په زرګونو خلک بیا د یادو دوو مسلو سره مخ دي. د احساس پروګرام مشر ثانیا نشتر د مئی په 2 په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل هغه کسان چې ورته د دوه مسلې را مخې ته وي نو هغوی د نادرا دفترونو نه تصدیق کول وروسته خپل متعلقه سینټر ته لاړ شي نو 2000 روپۍ به ورته ورکړی شي.
داود احمد الله رپورټ تاسو واوریدلې. په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې ټولبند یا لاکډاون له کبله په د ملک اقتصاد خراب شوی دی. د پاکستان د منصوبندۍ وزیر ویلو چې له دې وجې په اربونو روپۍ تاوان رسیدلی دی. همدې موضوع ته زموږ همکار مجید بابر کتنه کړې ده.
د روانې میاشتې په درېیمه نیټه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر اسد عمر د کورونا وایرس د وبایي صورتحال له امله د لاکډاون یا ټولبند په نتیجه کې هغه هیواد ته د معاشي زیانونو په اړه ویلي ول.
119 ارب روپے ایک ماہ کے اندر محصولات کی کم ہو گئے.
پیو میش کی 119 ارب روپے د محصولات قیمت کم شوه ده. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ د حکومت یو سیڈن د اداره ده د غوی د شمیر له مخه د کورونا د بندیزونو له امله لک تر لګه د 2 کروڑ او زیات نه زیات نه تر 1 کروڑ پورې خلک به د سطح غربت نه لاندې ولاړ شي. هم د دغې سیډنلي ادارې پایډ د یوې بلې شمېرې له مخه د دې بندیزونو له امله زیات نه زیات 1 کروڑ او 3 لک خلک بېروزګاره کېدای شي.
1.80 کروڑ تک پهنچ سکتی ہے.
دا چې حکومې شوبې دي چې ورسره تړلي خلک په بیروزګار کېږي. د دغه حکومتي ادارې پایډ لخوا د خپور شوي د دې راپور څېړونکي او لیکوال ډاکټر محمد ناصر تیره شپه مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې د ترانسپورټ، خوراکي هوټلونو، تعمیراتو او زراعت ترڅنګ یو شمېر نورې شعبې به د سخت اغېز لاندې راځي. د پاکستان د مزدور کاره طبقې جوړښت که وګورئ نو دا مهال د نیم نه زیات د بیروزګارۍ د خطر سره مخ دي، ځکه چې دغه بغیر د څه کنټرکټ نه کارونه کوي. ډېرو ادارو کې یونینز نه وي او هغوی بغیر د څه وجوهاتو هر وخت له دندو ګوښه کېدای شي. اوس به انفرادي مثالونه هم رامنځته کېږي، ځکه چې کوم لوی لوی کارخانه دار دي هغوی وار له مخه په سوونو خلک له نوکریو ویستي دي. د شخصي سکولونو استادان په کورونو ناست دي او معاش ورته نه ورکول کېږي. پاکستان کې یوازې حکومتي روزګارونه تر سرحد پورې خوندي دي او څه هغه روزګارونه چې په ښه شخصي ادارو کې دي. که دا لاکډاون 2 میاشتې نور داسې دوام وکړي نو په پاکستان کې 3.5 میلیونه خلک بېروزګاره کېدای شي. دا مهال په پاکستان کې 15 میلیونه خلک مزدور کاره طبقه ده چې په کې 3.5 میلیونه د خطر سره مخ دي. دا چې د کورونا وایرس د ټولبند له امله خیبر پختونخوا ته څومره معاشي زیان رسېدلی دی، په ځواب کې یې د خیبر پختونخوا د چیمبر آف کامرس اینډ انډسټری مشر مقصود انور وایي چې په تېره یوه میاشت کې 80% کارخانه بندي شوې دي او خیبر پختونخوا ته 80 ارب روپۍ نقصان رسیدلی دی.
دلته موږ سره هر قسم انډسټری دی، میټل انډسټری دی، انجینئرنګ دی، کنسټرکشن انډسټریز دی، هر سیکټر کې چې دی کړه نو دا وخت یو سیکټر هم داسې نه دی چې باندې روان دی. نو آلموسټ انډسټری سټیټس دی هغه کې نو 10-20% انډسټریز چې دی کړه روان دي اور باقی چې دی 80% چې دی کړه نو هغه نه چلے گی یا چلے گی نو بالکل داسې دی چې
خود پاکستان حکومتی سیڈنی ادارے پائیڈ سیڈن کار ڈاکٹر محمد ناصر وائی چدا محال پٹرول لڑائی کی اقتصادی پوہان پد خبر فکر کبھی جدہ کورونا د وبائی صورتحال نپس با اقتصاد پکم شکل کے راپور تکیگی
کی
د اقتصاد د راپورته کېدو دوه شکل وي. یو ته وی شکل وایي، لکه د بیلګې په توګه اقتصاد لاندې راغلو او سمو د پس بیا یکدم پورته ولاړو. بل وی یو شکل چې اقتصاد لاندې راشي او په لاندې کچه زیات وخت تیر کړي او بیا ورو ورو پورته ولاړ شي. د دې کورونا وایرس د وبایي صورت حال په نتیجه کې د نړۍ اقتصادي پوهان اټکل کوي چې چونکې دا مهال اقتصادي هلې ځلې موږ خپله ودرولي دي، ټوله بنیادي ډانچه موجوده ده، نو اقتصاد به یکدم پورته کیږي. د ډاکټر ناصر په خبره کې د کورونا وایرس له امله د ټول بند موده زیاته شي، نو د معاشي بدحالۍ او زیات بیروزګارۍ له امله په لویو ښارونو کې د جرمونو کچه به لوړه شي او هیواد به د امنیتي ستونزو سره مخ شي.
د مجد بابر رپورټ مو اوریدل. په داسې حال کې چې پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي، په عین کې د اتلسم ترمیم د بیرته اخیستو خبرو زور اخیستی. وفاقي حکومت وایي دا ترمیم بدلول ځکه ضروري دي چې په عملي کېدو سره صوبایي حکومت بیخی ډیر واک لري. خو اپوزیشن ګوندونه وایي او حکمن طریقې انصاف ګوند د غیر جمهوري قوتونو د خوشحالولو لپاره د ترمیم لري کول غواړي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي ویلي د تحریک انصاف حکومت به په آئین کې شوی اتلسم ترمیم لري کولو ته پرې نږدي. دوی زیاته کړی چې د حکومت لخوا د کورونا سره په مبارزه کې هماهنګي پیدا کول د دې ترمیم ختمولو بهانه ده چې تر شا یې سیاسي مقصدونه پټ دي. د مسلم لیگ نون د پارلمان غړي احسن اقبال د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان غواړي د اتلسم ترمیم په ختمولو سره صوبو ته په آئین کې ورکړل شوي واکونه واخلي او پر خپلې خرابې حکومتدارۍ پرده اچولو لپاره یوه بهانه پیدا کړي. دوی د مسلم لیگ نون دریز ډیر واضح دی. اتلسم آئینی ترمیم د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه شوی و او حکومت یې داسې نشي بدلولی. دوی د دې بدلون لپاره په پارلمان کې په دریو کې دوه اکثریت ته ضرورت لري چې حکومتي ګوند سره نشته. دا ترمیم د کورونا وایرس سره په مبارزه کې هیڅ خنډ نه دی. حکومت د دې وایرس سره په مبارزه کې ناکامه شوی دی، نو ځکه اسې بانې جوړی. فکر نه کوم چې حکومت دې اتلسم ترمیم ته ګوتې هم وروړي، ځکه چې دوی ته معلومه ده چې د بدلون منظورولو لپاره کافي رایه نه لري. زما په خیال دوی دا بحث د خپلو ناکامیو پټولو او له هغو درغلیو څخه مخ اړولو لپاره پیل کړی چې په دې حکومت کې اوس راښکاره شوي دي. حکمران ګوند تحریک انصاف او اتحادیه نه د پاکستان په پارلمان کې 106 اویا چوکۍ لري. د ټولو اپوزیشن ګوندونو د غړو شمیر 158 دی. په دې توګه د واکمن تحریک انصاف سره د اتلسم ترمیم د بیا بدلولو لپاره پوره رایه نشته. خو د مې په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي وو چې په دې اړه به د بیلابیلو سیاستوالو سره رابطه کوي. هغه په دې ترمیم کې د بدلون ضرورت لپاره دلیل راوړی وو چې د کورونا وایرس په وړاندې د وفاقي حکومت د پالیسۍ عملي کولو واکې محدود کړی دی. د کورونا وایرس سره د مبارزې په لړ کې سند صوبا چې پیپلز پارټي پکې حکومت لري، د تحریک انصاف وفاقي حکومت د ډیرو فیصلو سره همغږی نه ده. وزیر اعظم عمران خان په لاکډاون یا ټولبند کې د نرمۍ په کولو سره په جمعتونو کې خلکو ته د لمونځ ازادي ورکړې وه او ځینې کاروبارونه یې پرانستلي. خو د سند صوبایي حکومت په جمعتونو کې په جمع لمونځ کول تر 500 کسانو محدود کړل او بازارونه یې هم د نور پاکستان په پرتله تر ډیر نا وخته بند وساتل. د پیپلز پارټي وی سیاستوالی شرمیلا فاروقی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا سره مبارزه د واکونو په پراخولو نه بلکې د سمې پالیسۍ په درلودلو کې دی. شي هغه زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت پالیسی سمه وي، نو ولې په پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې نه عملي کوي چېرته چې د دوی حکومت دی او د اتلسم ترمیم لری کولو ته پکې اړتیا نشته.
آئین کې اتلسم ترمیم د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه او تر یو کال بحثونو وروسته وسو. تر دې مخکې صوبې خفه وې. دوی نه سوای کولای چې د خپل ضرورت مطابق خپلې پیسې ولګوي. دې ترمیم هغوی ته واک ورکړ. هغه واکونه چې یا د ولسمشر او یا هم د پوځي امیرانو سره وو، هغه یې پارلمان ته ولېږل، نو دا ډېر شکار وسو. اوس چې د کورونا ویروس سره د مبارزې ضرورت دی، وفاقي حکومت د کار کولو پر ځای بهانې لټوي. پام باید په دې وي چې د خلکو
د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم په 2010 کال کې د پیپلز پارټي په حکومت کې له پارلمانه منظور شو. په دې بدلون سره له آئینه ځینې هغه مواد وویستل شول چې پخوانیو پوځي امیرونو پکې اچولي وو.
په دې توګه د پوځي کودتاو قانوني جواز کم شو او د پارلمان واک زیات شو. همدارا ثبوت د ډیر واک په ورکولو سره هغوی د پیسو لګولو او د روغتیا، تعلیم او ځینو نورو برخو لپاره د خپلو پالیسیو جوړولو اختیار پیدا کړ. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک وایي که تحریک انصاف له آینه اتلسم ترمیم لري کی نو دا به د پاکستان وفاقي حیثیت زیانمنولو، له ځانه د صوبو لري کولو او پوځي امیرونو خوشحالولو سبب شي.
آئین ختمولو لپاره د فوج چې کومه دروازه هغه بند کړه. دی اوی چې آئین معطل کول هم غداری ده. آئین ختمول خو پخوانه غداری و خو هغه باوجود دی بووی چې ختموی نه جنرالان بووی چې اولکم دا کار کړی او مشرف هم ویلو چې مونږ معطل کړی دی آئین. نو په دې اتلسم ترمیم کې معطل کېدو باندې بندیز لګېدو دا غداری شوه، لہذا هغه دروازه هم بنده شوه. او دې سره سره نور ډیر دی کې د انساني حقوقو خبرې شامل شوې چې ماشومانو ته سبق دی، نهه کالو شپاړسو کالو منځ کې ماشومان لسم پورې باید ریاستی ته تعلیم ورکی. دغه سه مقدمه چې دا په صحیح توګه وچلیږي عدالت کې چې هر چا باندې مقدمه چلیږي، دغه سه خلکو ته د حکومت چې څنګه کارونه کوي هغې نه د خبرتیا حق ملو شي. نو انساني حقوقو کې ډېرې خبرې، نو دا دې کې ډېرې خبرې دي. تقریبا د آئین یو سلو دوه برخې چې دي هغه کې ترمیم شوی دی، نو دا ډېر اهم پرمختګ شوی دی. او کم خلک چې د جمهوریت دشمنان دي هغوی د دې مخالف دي، کم خلک صوبایي مختاری دشمنان دي، خصوصا غیر جمهوری قوتونه. عمران خان او د هغه ملګري دا ډنډوره مغږي چې دا کرونا سره چې دوی مبارزه کوي یا کرونا مخنیوي لپاره چې ګامونه اخلي، په دې کې اتلسم ترمیم پوجا خان پروژې کې حقیقت کې داسې نه ده. اتلسم ترمیم کې پوره خبر امکان شته چې د دې پارلمان غونډه راغوښتې وې او پارلمنټ نه فیصله کړې وې، د صوبایي سمبلو غونډې کړې وې، مگر دا یو غونډه مونږ کړه ځکه چې پارلمان کې طاقت چې دغه ولس طاقت ته او دغه ولس طاقت نه کې دغه چې چار اوسه نو دی غواړي چې هغه سره کینی او د کنټرول او کمانډ سنټر په نوم یو اداره جوړ کړي. دا
د مای په دوهمه نیټه د پاکستان منصوبه بندي وزیر اسد عمر په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د اتلسم ترمیم لوجه بلدیتی نظام کمزور شوی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره قوي کول ضروری دي. هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه به د ټولو ګوندونو سره خبرې کوي.
د اتلسم ترمیم په اړه مو د بشیر ګواش رپورټ اوریدی. د خبرونې وروستي شیبو ته راغلي او اوس هم د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې خپل ولس یا قام سره مینه څه شرعي حیثیت لري، د خپل قام د حکومت لپاره ژغ پورته کول څنګه عمل دی، او په دې لړ کې قرآن او پیغمبران څه وایي. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
د حضرت فصیله رضی الله تعالی عنها نه روایت ته چې ما د خپل پلار نه اوریدلی دی، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړې وه: امن العصبیه ان یحب الرجل قومه؟ ای د الله جل جلاله پیغمبره، دا خبره خو په عصبیت کې نه راځي، هغه عصبیت چې تا د هغې بدی بیان کړې ده چې یو سړی د خپل قوم د خپل حیوات سره مینه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې لا، دا نه راځي په هغه کې چې یو سړی د خپل قوم د خپل وطن سره مینه او محبت وکړي. نو د وطن سره د خپل قوم سره مینه او محبت کول دا د انسان یو فطري او طبعي حق دی، او دا یو شرعي امر دی چې کوم مشکل نشته. حضرت سيدنا موسی عليه الصلاه والسلام الله جل جلاله نه یو دعا غواړي: رب اشرح لي صدري، خدای زما سینه ما د پاره فراخه کړي، ويسر لي امري، او کومه دنده او مسؤلیت چې تا ما ته راسپارلې ده دا راته اسانه کړي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، زما د ژبې غوټه حل کی، زما د ژبې ګنده پرانیزي خدایا، چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي. نو د حضرت موسی علی السلام سره د خپل قوم د پوهاوی دومره فکر وو چې خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي، او دا یې فرمایلی چې خدایا زما د دې قوم نه، زما د دې اهل نه یو پیغمبر مقرر کې، خدای یو پیغمبر راو ګرځي، او داسې پیغمبر چې زما ور باندې مټ مضبوط شي، چې خپل سړی می چې زما په خبره باندې پويږي او زما سره تفاهم او نتیجې ته رسیدلې شي. او بیا فرمایي چې هارون اخي، هارون علی السلام دی چې زما سکه ورور دی. د دینه معلومیږي چې د خپل قوم غم کول او د خپل قوم فکر کول دا د حضرت موسی علیه السلام د مبارک عادات ندی. موسی علیه السلام چې کله فرعون تراغه نو اولی ورته د الله جل جلاله د وحدانیت او د وجود بیان وکړه، او بیا دا غنه بعد ورته ویل چې ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، تب بني اسرائيل ته ازادي ورکه ما سره بیلیږي چې بخپل ځمکه باندې په آزاد فضا کې ژوند وکړي او تب نه په عذاب کې. د دینه معلومیږي چې کوم قومونه محکوم دي او مظلوم دي، هغوی که چرته د خپل مظلومیت د پای ته رسولو په خاطر او د خپل استقلال په خاطر باندې پورته کیږي او کوشش کوي او مبارزه کوي، دا ټوله مبارزه دا د انبیه کرامو سنت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت هم مطابق دی، ځکه په قرآن کریم کې الله عز وجل فرمای اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. د جهاد اصل د رواوالی وجه همدا ده چې د ظلم په ضد باندې باید جهادي، هغه چاته چې ظلم بکیږي اجازه ده چې هغوی د ظالم په مقابل کې پورته شي. نو د دې نه معلومیږي چې د خپل قوم حق ترلاسه کول او د خپل قوم د حق دپاره پورته کیدل او مبارزه کول د عین د انبیاء کرامو د سنتو سره سم عمل دی.
مفتی ذاکر الله ذاکری و چې د روژې مبارکې د دې لړۍ یو بله لړۍ کې خبرې کولې، او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خپرونې پای ته رسېږي. تاسو کولی شئ په دې څپو ډیوه راډیو اورئ. عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه شئ.